دادی در از یک معنا دبو او په نامه دی جاپانی دا بیا څنګه معنا
دا جاپانی خوب خانه وې دا خو وس راوتل
دی وو خطو کوم دا
دا څه ډول معنا دا ته ته وای رنگ څنګه دا وړا دا غټ
برګ زیړ وای ډیره ښه معنا دا غټ غټ دی خوګه معنا دا ډیره
دا ته هم چار وړا
دا ولکه نه وای را پیدا سوای دا
ونی دی دی جاپانی څنګه دی ټیټی دی جګی دی
ونه دا نور غون تلا اس پارک په ټیټه ونه بابر
دی دا کی دا کوم سیمه معنی بیا ډیره مشهور دی
دا سمیشلو دی خوجا سید منتخب قریه زایمانی د دې منتخب معنا سار په غون میدان کې د کوز میدان د سل تر تکانی پور
معنا و ډیره غوړی کخم
نه ډیره غوړی په میاس کې واته پیره باید وګسی
نام اسماعیل کاروبار ما خیلی مفت از باغداری سیب بامیان اینطور است که مردم باغ
نام اسماعیل دی کاروبار می باغداری ده په بامیانو کې پخوا خلک دومره له باغداري سره نه و بلد خو په دا وروستیو کلونو کې لاس سره ورواچاوه او اوس ډېر ښه باغونه لرو مشهورې مڼې زراعتي کدو سیب او تیرمایي دي خو تر ټولو ښې او خوندورې مڼې همدا زیړې او سرې مڼې دي چې خلک یې بېروتۍ بولي
قدرمنو اوریدونکو د نن خپرونه هم دومره وه که مو د ازادۍ راډیو د خپرونو په اړه لیکونه راستول پته مو دادی په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4 په خوست او کندوز کې 1 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 او کومله پیښور لیکونه راستول هلته مو شمیره ده 104 یونیورسيټي ټاون پیښور تر بیا اجازه غواړو بسیاو پیزت وسی
آزادی رادیو ته لیکونه راوستوی د خپلو کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمو سره شریک کړئ د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي فرهنګي ټولنیزو اقتصادي صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادۍ رادیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ د ازادۍ رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ کابل 4 کندهار 22 هرات 3 جلال آباد 4 کندوز 1 خوست یاو او پیښور و سوات سلوراتیا موږ ستاسو لیکونو ته ګورو تاسو یې نتیجو ته وګورئ
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
قدرمن اوریدونکو سلام د انتخاباتو کمیسیون جمهوری ریاست شپاړستنه کاندیدان په لومړی ځل چغل راوېستل او لستنه پاتشول دا چې پورستی چغل کې بوڅو ته نه پاتشي لا معلومه نه ده ځکه نه د چغل سوري چاته معلوم دي او نه هم چغل وهل چې څه ډول یې وهي د خبرونې په پیل کې مو ل یو داسې کاندید سره مرکه درته کړی چې د نوم لیکلو په شپه نوم لیکلو ته ورونه رسیده او هغه له دې امله چې د رایو بانکونه مرستیالان یې پیدا نه کړل
کلمړی ځان راو پیژنې نو خوشاله بشو کاندید صاحب
زه ادا پوجوجم د جمهوری ریاست لپاره احتمالي کاندید
اوس کاندیدی
نه صاحب زه احتمالي کاندید وم خو نوم لیکنه ته متاسفانه چې نو وخت ورسیدم
وبخه دا غنوم او تخلص مو نو وای را ته کاریږي څه معنی لري
ادا خو می پلا را باندې خی او ویل چې دا مو د کوم نیکه نوم او پوجوج بیا ما خپل تخلص ټاکلی او که رښتیا را باندې وایې نو د دې دواړو په معنا نه پوهېږم ځکه چې دا دواړه کلمې دومره تاریخي مخینه لري چې ښایي اوس یې هیڅوک هم په معنا پوه نه سي
وبخئ له مخینه نه مو مقصد څه دی
تعجب کوم د تاسو په حال مخینه یعنی سابقه
ښه پوجوج صاحب نو چې په معنا یې نه پوهېدی بیا دې د څه لپاره دغه تخلص غوره کړی
او تاسې باید څنګه پوهم د تاریخي قدامت په اساس مې غوره کړی دی او دا ډول کلمې ډېرې کمې دي نو
که بده مانا ولری؟
نه لری متیقن یما چه نه لری تاریخ مخت خراب شیان نپریگ دی
خب جور صاحب که چیری تکاندید شوی وی چه متاسفانه نشوی نخوشحاله بوی؟
اوز خویم از که چه یوستر تاریخی مسئولیت می لوگو کتاسو زباور لرم چه بیا با درغلی که ده بیا با تقلب که ده او بیا با حق اقدار تا نور کول که ده نو چه داسی که دل خشو چه کاندید نسو
ولی دی کاندیده شرایط مو برابر نشوی کرده که چه بلا؟
شرایط می طول برابر کلی و مثلا 1,000,000 افغانی می یا پا پور یا پا وام پیدا کلی وی در سل و زر و رای ورکون کو گوتی می لگولی وی البته در سل و زر و کارتون و نمره می پلیستون و که رسولی وی
نو بیا چه خبره و؟
خبره در معاونان و خبره و اوغی کار خراب کر معاونان می پیدا نسوی کلی
ولی؟
نپویگم چه زه کمزوره ورته کاریدم او که ده نقد و پیسو تم و چه وایه منو
نو خلق خو کم نو دوتنه خو پخپل کورنه که ده هم پیدا کیدل
ما گفتل چه سمسایی کاندیدان ولرمه داسی کسان چه که درای و بانکونه نوی نو حد اقل درای و صرافی خو باید وای حسی بیرای و کسان خو ریختی هم دیر دینو
نو تا گفتل چه پمونی نو زن کامیاب کلی؟
یو مقصد زما هم داو
ولی دیده پخوانه کوشش نکوو؟
دودره میشتی لمختلف و مطرح کسانو سره چه پا اسطلاح درای و بانکونه او درای و صرافی بلل که دی پا هم دی لگی او همه چه قانی اکرم لمله بای هورات او ویل خو څو ورځې وروسته به بیرته معذرت وغوښت چې زه له بل چا سره معاون شوم
نو له دې معلومیږي چې په دې دور کې د معاونین پیدا کول ګران کار و
هو ډېر احتمالي کاندیدان خو له همدې عمله له نوملیکنې پاتې سول چې د خپلې خوښې معاونان یې پیدا نه کړل
نو نشوای کېدای چې ته له بل چا سره معاون شوی وای
د ما نوم تللی و چې کاندیدېږم نو ځکه چا جرات ونه شوی کړی چې د معاونیت ساتو سلا راته وکړي
که یې سات درته کړی وای منلو دي
هو د همدې لپاره مې د کاندیدېدو آوازه واچوله ما ویل که څوک کوم د سړي زوی راته ووایي چې را سره یو ځای سه او معاون مې سه
نو ولې دا کار ونه شو
ځکه چې زه نه د رایو بانک وم او متاسفانه نه یې صرافي وم او نه یې دخلک
د دلاور پردیس له خالی جیب نمو د غشیر درته غوړه کړی
شوندی دی روز بارخودی سن جانانه سلام بر تو سلام بر من جانانه بیفور د مرگ نه دیدنونه راوړه بیفور د مرگ نه دیدنونه راوړه آفتر د مرگ نه سپین کفن جانانه هی 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 آیز تو روا لپس سرکوه دل بر آیز تو روا لپس رکوه دل برا You are stylish I like fashion جانانا یستردی هم ده بیلتانکی سیوی یستردی هم ده بیلتانکی سیوی تومارو هم نشتا دیدن جانانا تلمی تو کی با این کوچه می آیی تلمی تو کی با این کوچه می آیی لاری چارم هر ما خستن جانانا گفت می دست رو شندو تیکت پردیسا گفت می دست رو شندو تیکت پردیسا پترول زی دبل وطن جانانا پترول زی دبل وطن جانانا
پلار یو سړی راغلی و او ویلی چې په پلار مې د څو کلونو مخکې قرض دی ورته ووایه چې رایې کي
څه ډول سړی و
سپینه ږیره یې وه او لنګوټه یې په سر و
سپینه ږیره یې وه
هو
ما خو له کوم سپین ږیرې څخه قرض نه دی کړی
حاجي صاحب هم و
حاجي هم و
هو
ما خو له کوم حاجي نه هم قرض نه دی کړی
پلار هېر شوی بودی وي
نه 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 هېرېږي به مې ولې زویه قرض د چا نه هېرېږي
هغه ویل چې پلار ته مې په ځوانۍ کې پیسې قرض ورکړی وي، نو هغه وخت مې علاج هم نه و کړی.
زاخل خو به نه نومېده؟
او پلار حاجي زاخل یې نوم و.
څومره وږی سړی دی، دستي بیا ورپسې راغی.
زیاتره لیکوالان د بیان د ازادۍ په دې دور کې هم پټې خولې ګرځي، دا چې ولې، نو دغه کیسه واورئ چې پوه شئ.
ما چې ورځ تر بلې د حکومتي چارواکو خیانتونه، اداري فساد او درغلۍ لیدلې، نو ځان مې مسؤول وګاڼه چې انتقاد پې وکړم، او دغه کار مې د انتقادي مقالو په لیکلو سره پیل کړ، ځکه هم مطبوعات ډېر وه او هم د بیان ازادي وه، او په آیت د بیان د ازادۍ له دغه بهیر نه د چارواکو د اصلاح لپاره کار اخیستل شوی وای. پرله پسې مې په څو ورځپاڼو کې مقالې چاپ شوې، او خپله هم څو تلویزیونونو او راډیوګانو ته لاړم چې په ګردي میزونو کې برخه واخلم او د چارواکو په خیانتونو بحث او انتقاد وکم. یو ورځ په یو محفل کې یو چارواکي تر پیژندلو وروسته زما د مقالو ډیر زیات تعریف وکړ، او نورو ته هم ور وپیژندلم چې زه یو حق شناس او ذکي لیکوال یم چې د قانون د اصلاح لپاره ډیرې ښې انتقادي مقالې مطبوعاتو ته ورکوم. د چارواکي دې کار حیران پاتې کړم، ځکه د ما ډېرې مقالې د همده په اړه وې، او تر ټولو ډیر مې همدای په کې هغه د چا خبره ټکولی وه. څو ورځې وروسته درې تنو هغو چارواکیو چې ما یې په ضد مقالې لیکلې وې، او په ګردي میزونو کې مې د هغوی په خیانتونو او فساد انتقادي بحثونه کړي وو، هر یوه 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 تحفه راولېږله. دو تنو یې د موبایل قیمتي سیټونه او یو تن یې ښکلی کمپیوټر. دغو سوغاتونو په رښتیا سره یو څه پڅ کړم، او هغه پخوانۍ تیزي، تندي او کرکه نه وره پاتې. خو بیا مې هم خپل کار ته دوام ورکاوه، او په هماغه ډول مې هم مقالې لیکلې او هم مې په ګردي میزونو کې برخه اخیسته. خو یوه ورځ یو ملګري راته وویل چې مقالې دې نرمې شوې دي، او هغه پخوانی تریخوالی نه لري. څو ورځې وروسته هماغه چارواکي چې ما به یې په ضد ډېرې مقالې لیکلې، له کورنۍ سره مېلمانه کړو، او په ډېر قیمتي هوټل کې قیمتي ډوډۍ را باندې وخوړه. ډوډۍ نه وه چې سم د ټوپک ډز و، دومره منفي اثر یې وکړ چې له خوړلو وروسته مې سمدستي مېرمنې راته وویل چې نور به تلویزیونونو او راډیوګانو ته د بحث لپاره نه ځي. هغې ویل چې کېدای شي د دغه ښاغلي په ضد دې له خولې څه ووځي او ورته وم وشرموي. سره له دې چې د چارواکیو صفتونو، سوغاتونو او مېلمستیا مې انتقادي اراده سسته کړه، خو بیا مې هم د مقالو لیکلو ته دوام ورکړ، او غوښتل مې په هیڅ صورت کې ماتې ونه منم، او خپل وجدان او ضمیر ته ځان خجالت نه کم. ما غوښتل د بیان له ازادۍ څخه اعظمي ګټه پورته کړم، او په فساد اخته چارواکي خلکو ته رسوا کړم. خو خبر نه وم چې چارواکي به مې په خپلو پیرزویونو داسې خوله او لاس سوپخې را وتړي چې هغه د چا خبره سون به هم په ضد ونه شم وهلی. په رښتیا سره همداسې وشول، او زه هم لکه د نورو با ضمیر او با احساسه لیکوالانو د بیان د ازادۍ په دې طلایي دور کې د فساد کوونکو پیرزویونو کلک وتړلم، او چې کله هم د انتقاد اراده وکم، نو تر ټولو مخکې مې میرمن په مخکې ولاړه وي او وایي چې شرماوه موما، هغوی څه درسره کوي او ته دې څه کولو اراده لرې؟
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي وو عبد الله سمدی، عبدالرحمن، حسین حکمت او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ، نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1، او جلال آباد 4.